ښکاره مې کنه به فرمای سلامات
مننه جاوید حسن زاده تاسو ستړي مې سي سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته 7:00 بجې سولې دی بلې پښتو خبرونه په سر کې زما او زما د تخنیکی همکار رامین کاکړ سلامونه مني په خبرونه کې په ډېر راپور لرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي ک وسلوال مخالفین د بهرنیو تروریستي کړیو ملاتړ ونه لري نو له افغان ځواکونو سره د یوې اونې جګړې وس هم نه لري دغرز په افغانستان کې د لوړپوړو چارواکو د فساد د موارد په اړه باندې هم له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د وروستیو اقداماتو په ارتباط تاسو ته راپور درکو خو خبرونه په خبرونو پیلو په نړیوالو خبرونو کې مهم سرټکی دا دی چې د عراق په دوه شمالي شهرونو کې دوه ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 21 کسان وژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رائے کاروي خو تر هر څه مخکې رحمت الله افغان او د افغانستان مهم خبرونه
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتنه کړې ده چې د افغان مېرمن شربت کولې له اخراج کولو څخه ډډه وکړي د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1306 نوی مالی کال د بودیجې مسوده تایید شوه او د کابل امنیت قمانداني وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیول شوي دي اوس هم بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو د پاکستان له فدرال چارواکو غوښتنه کړې ده چې د افغان مېرمن شربت ګولې له اخراج کولو څخه ډډه وکړي ورسته له هغې څو لسیزې مخکې نېشنل جیوګرافیک مجلې د شربت ګولې عکسونه خپاره کړل هغه په نړۍ کې د شنو سترګو له کبله مشهوره سوه د پاکستاني محکمې شربت ګوله د جعلي شناختنیکا د جوړولو په تور په 1,00,000 کلداري نقدي جرمي او 15 ورځو باندې محکومه کړه هغه ته امر وسو چې راتلونکي دوشنبه افغانستان ته ستنسي خو د خیبر پښتونخوا ایالت مقاماتو ویلي فدرال چارواکي باید شربت ګولې ته د یو کډوالې موقف ورکړي چې دا به د پاکستان د حیثیت په ګټه وي له شربت ګولې سره د چلند له کبله پر پاکستان په نړیواله سطحه انتقادونه زیات شوي دي د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ له پاکستانه د شربت ګولې اخراجول ستره بې عدالتي وګڼله د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1306 نوی مالی کال د بودیجې مسوده تایید شوه د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدریم زیازادی رادیو ته وویل چې د بودیجې اندازه 4.6 میلیارد افغانۍ ده
دغه بودیجې د امکاناتو پر اساس او د توازن پر اساس جوړه شوې ده په مجموعي ډول زمونږ د بودیجې مقدار 4.6 میلیارد افغانۍ ده
ښاغلی عبدالرحیم زیات توی تمه ده چې یاد بودیجې د سه شنبه په ورځ د افغانستان مشرانو جرګې ته واستول سي او د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیولې دي امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له دې سره په خوا کې کابل پولیسو د ښار له بیلابیلو سیمو یو اندازه مهمات او وسلې هم راټولې کړې دي
د کابل پولیسو په مختلفو جرایمو کې کاغه ترورستي جرایم وي او که جنایي جرایم وي که سازمان یافته وي او آزاد وي نه نفره کم 200 نفره د کابل پولیسو نیولې دي
خغلی رحیمی په داسې حال کې په کابل ښار کې د جنایي پیښو د کموالي خبره کوي چې تیر شپه نامعلوم وسلوالو له کلی فتولا سیمې څخه یوه استرالیایي مېرمن تښتولې ده دغې مېرمنې له اکبر موسسې سره د ښځو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کاوه د دا افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم محمد سالی څخه واورئ
د عراق په دوه شمالي شهرونو کې دوه ځانمرګو بریدونو لږ تر لږه 21 کسان ووژل او په لسګونو نور ټپیان کړل په تکریت او سمرا کې د خونړۍ حملې په داسل کې سوي چې د عراق دولتي ځواکونه د شمالي ښار موصول د بیرته نیولو لپاره له داعش وسلولو سره په جګړه بوخت دي موصول د عراق دویم لوی ښار ګڼل کیږي په تکریت کې یو ځنوژونکي برید کوونکي په امبولانس کې ځای پر ځای سوي منفجره مواد د ښار په جنوبي دروازه کې سهار د ګڼګونې په وخت کې منفجره کړل او 14 کسان ووژل بل په سمرا کې موټر بم حمله و چې 8 کسان ووژل په دوړو شهرونو کې چارواکو د نورو ممکنه حملو له ډاره ګرځبندیز اعلان کړی دی بلخوا د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موصول پر لورې د پرمختګ په حال کې دي د یوه بل ښارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ. دغه ښارګوټی د شمالي شهر موصول له هوایي ډګره 100 کیلومتره فاصله لري. د عراق یو پوځي مقام ډګر جنرال راعد شاکر جودات پرون وویل چې امنیتي ځواکونو د موصول د جنوب په 45 کیلومتره کې د حمام ال اولیل ښارګوټي مرکز نیولی دی. شاوخوا 22,000 کسان توانېدلي د موصول له ختیځ او نورو سیمو څخه ووځي. یو هم خضر سلطان رمضان دی چې په یوه کمپ کې ژوند کوي. د لیوې مرستندوی ټولنې د ضروري موادو له ترلاسه کولو وروسته د چین مرکزي ټلویزیون ته وویل
موږ خوراکي مواد، توشکې، برستنې، بالښتونه او هرې کورنۍ یوه خیمه ترلاسه کړه. که د خدای رضا وه او چانس برابر شو بېرته خپل کلي ته ځم، ځکه هلته خپل کور او خپله رمه لرم چې څارنه به یې کوم.
موصول چې په عراق کې د داعش ډلې مهم مرکز ګڼل کېږي، د عراقي او د کردانو د پیشمرګه ځواکونو لخوا محاصره سوی او دوی هڅه کوي له داعش ډلې یې تصفیه کړي. د امریکا د جمهوري غوښتونکي ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ پرون په نیوادا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو لخوا د غونډې له ځایه وایستل سو. د راپورونو پر اساس ټرمپ د دوو خفیه پولیسو لخوا له سټیجه د 2 دقیقو لپاره بهر بوتلل سو. د وروسته د امنیتي ساتونکو د خدمت ستاینه وکړه او ویل چې له خپلې انتخاباتي مبارزې به شاته نسي.
هیڅوک دا نه وایي چې دا کار به موږ ته اسانه وي، خو هیڅوک زموږ مخه نشي نیولی، هیڅکله هم نه.
د امریکا د خفیه پولیسو امنیتي ارګان وروسته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ډونالډ ټرمپ د ملاتړ کوونکو په منځ کې یو چا په غونډې کې د وسلې د موجودیت خبره وکړه، خو له څېړنې ورته څرګنده سوه چې غونډې ته چا وسله نه وه راوړې. ټاکل سوی د راروانې سېشنبې په ورځ په امریکا کې د ولسمشري انتخابات وسی. بلخوا په بلغاریا کې خلک نن د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپل رایه کاروي. یو ویشت کسانو د دې مقام د خپلولو لپاره ځانونه کاندیدان کړي. د انتخاباتو په اړه سرویګانې ښیي چې یو کاندید هم شایي ونتوانېږي 50% رای خپلې کړي. دغه انتخابات شایي دویم پړاو ته وغځېږي او بیا ځلي انتخابات په راتلونکي یکشنبه وسي. د بلغاریا د پارلمان مشره تسیتسکا تاسیوا مخکښه ګڼل کېږي چې د صدر اعظم بویکو بوریسوف تر مشرۍ لاندې د ښي اړخ ګوند کاندیده ده. تاسیوا د اروپا پلوه بهرنۍ پالیسۍ د دوام لپاره کمپاین کړی چې اوسنی ولسمشر هم پر مخ بیایي. د میرمن تاشیوا عمده سیال سوسیالیست رومین رادیف ګڼل کېږي چې پخوانی نظامی پیلوټ او د دغه هیواد د هوایي ځواک پخوانی مشر وو. او د روسیې صدر اعظم وایي د روسیې اقتصاد په تدریجي ډول د ودې پړاو ته داخلیږي. دیمیتری مدویدیف په هغه مرکه کې چې د اسرائیل له چینل 2 سره یې کړې پرون خبره سوې ویلي، راتلونکي کال به د روسیې د انفلاسیون اندازه شاوخوا 4% وي چې دا د پخواني شوروي اتحاد تر ړنګېدو وروسته د انفلاسیون تر ټولو ټیټه اندازه ده. مدویدیف ویلي د روسیه باید د انرژي پر صادراتو د اتکا د کمولو لپاره د خپل اقتصاد جوړښت بدل کړي. د روسیې صدر اعظم ویلي د روسیې لپاره د معلوماتي ټکنالوژي، د سوداګرۍ او د الی ټکنالوژي په برخه کې انقلاب حیاتي ارزښت لري. په وروستیو کلونو کې د نړۍ په سطحه د انرژي د بیې ټیټېدو او پر مسکو د بندیزونو د لګېدو له کبله د روسیې اقتصاد زیانمن شوی دی. او سم سهرګل امیرزای د هوا له حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتي ګریډ په کچه اټکل شوې ده. په دغه ولایتونو کې بدخشان او د بامیان ولایت نسبتا یخ خدل شوې دي. په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه یوه ده او ټیټه منفی 15 ده. په بامیان کې هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 1. په ګردیز کې بیا د بامیان او بدخشان پوری هوا لږه ښه ده، خو بیا هم سړه، د تودوخې لوړه درجه پکې 14 او ټیټه 0. غزنی بیا له ګردیز ښه ده. په غزنی کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفی 1. په کابل کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 2. په مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 1. په هرات کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 6. په کندهار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 4. او په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه پکې 23 او ټیټه 11، چې دا نسبت نور ولایتونو ته یو څه ګرم خدل شوی. د خدای په امان.
ساعت 4 بجې او 9 دقیقې ولې تاسې مشغل ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې پروگرام کې په اړه راپور لرو چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بهرنی تراګرو لم لا تړه برخمن نوي نو یو اونۍ هم له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. په یو بل راپور کې دا وری چې د اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مسؤلین وایي د یولس والیانو په ګډون ځینو لوړپوړو چارواکو تر اوسه خپلې ادارۍ نه دي ثبت کړي او دغه اداره خبرداری ورکوي چې که دغه شتمنۍ ثبت نه سي نو دوی به لوی څارنوالۍ ته معرفي سي.
ټول مسؤلینو چې په دې موضوع کې جدي جرأت ونه کړي موږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتشر کړو.
تفصیل په هم د خبرونه کې په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتې دو په دې زون کې د ژورنالیستانو د حقونو مدافع بنسټونه اندیشمن کړي.
که چی عمر خوشنه در شمال افغانستان وجود داره، مجموعه آماری که ثبت شده فقط 377 تن بوده و 96 تن بیشتر به ولایت کندز شامل شده.
د افغانستان په اړه نور مسایل هم سته. په سیمه ایزو راپورونو کې دا وري چې د په خیبر ایجنسی کې د پېښور تورخم لوی لاره تړل سوی ده.
نو تقریبا سنیمه ګنټه پورې ډز شوی وي خو دېنه وروسته بیا سهار وختي نه لګرز باندې ولګېدو په دې علاقه کې.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکو سو وزیان او دوستانو د پلټنې پروګرام هم لرو. ملتیا مو کړی تاسو لازادی رادیو څخه مازیګرنی پښتو خبرونه اوري چې د افغانستان په لوی شهرونو کې د اف ام په 15 سپه او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1289 سپو باندې اوریدل کیږي. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. لکه څنګه چې مې د پروګرام په پیل کې ویل، د افغانستان دفاع وزارت وایي که د افغان حکومت وسلوال مخالفین د بهرنۍ ترهګرو ملاتړ ونه لري نو یو اونۍ هم جنگ نسي کولی. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د برخې کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 وسلوال فعالیت لري چې له 20 to 25% پورې بهرنیان دي. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیری ازادي رټو ویل چې افغان امنیتي ځواکونه له شو مهارتونو او امکاناتو برخمن دي او کولای سي د وسلوال مخالفینو د هر ډول ګواښ پر وړاندې ودرېږي. اجمل تورمان په دې اړه راپور چمتو کړی.
په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د شمیر په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د وروستي راپور تر خپرېدل وروسته د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې د حکومت د وسلوال مخالفینو شمیر دقیق نه دی او د جګړې فصل ته په کتو پکې کموالی او زیاتوالی راځي. دفاع وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو شتون هم تاییدوي، وایي چې که له افغان وسلوالو مخالفینو سره د دغو ترهګرو مرسته او ملاتړ نه وي دوی له افغان ځواکونو سره د جګړې توان نه لري. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د پخوا په پرتله ښه امکانات لري او کولی شي د ترهګرو ځواب ووایي.
دا شمیر چولی سو ثابت نه دی. په پسرلی او دوبی کې چې د جګړې فصل دی دا شمیر زیاتیږي او په ژمي کې کمیږي. موږ تل ویلي کله افغان وسلوالو مخالفانو سره د بهرنیو ترهګرو لخوا مرسته ونه سي دوی له افغان ځواکونو سره د یوې اونۍ جګړې توان هم نه لري. افغان ځواکونه تل منظم پلان لري، پلان شوي عملیات لري. زموږ کمانډو ځواکونه، زموږ ځانګړي ځواکونه، زموږ د شپې له مخې ځواکونه او هوایي ځواکونه چیرې چې دښمن وي هلته خپل دوامدار عملیات لري.
خاغلی وزیری که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل خو زیاته یې کړه چې افغان وسلوال مخالفین د غوري، چیچنی، تاجکستانی، پنجابي او عرب ترهګرو لخوا تجهیز کیږي. دغه څرګندونې وروسته تر هغې کیږي چې د ملګرو ملتونو د سازمان د برخې کارپوهانو ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 15 وسلوال فعالیت لري چې له 20 to 25% پورې بهرنیان دي. په دغه راپور کې د یاد سازمان د څو لوړپوړو چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي راغلي چې دغو کسانو د یو بل ملاتړ کړی او نه یوازې افغانستان بلکې نړیواله ټولنه هم له مهمو ترهګریزو ګواښونو سره مخ کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې افغان ځواکونه په رښتیا هم له دیش میر جنگیالیو سره د مقابلې توان لري که نه. د ولسی جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړي سالم محمد صالح په اړه وایي
بله دلته یو څه مشکلات په خپل امنیتي ځواکونو کې شتون لري چې هماهنګي نه لري. هغه امکانات لازم دي د شریکي جنګونو لپاره هغه د لاس لاندې نه نیسي. پروګرام نشته، برنامه نشته تر څو پورې چې دی یو دقیق د دغه وسطي جنګ تعریف کړي او د دغې لپاره لاس په کار شي. زه مطمئن یم چې امنیتي ځواکونو دا توانمندي لري چې د دغې مخه ونیسي.
ښاغلی صالح وویل چې د جګړې د مهارولو او د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو د مخنیوي په هدف لازمه ده چې کشفي او استخباراتي ادارې پیاوړي او د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي ډېره شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي چې د افغانستان د پولو د نه کنټرول مسلې ته په پام په دغه هیواد کې د وسلوالو مخالفینو مشخصول ګران دي. د چارو کارپوه اجمل سایس وایي یو شمېر هیوادونه د ورته راپورونو په وړاندې کولو سره غواړي په افغانستان کې خپل هدفونو ته خپل هدفونه مخته یوسي.
اگر قبول بکنیم که ای امور که
که دغه وړاندې شوی امارو منوخه یو ډول ګواښ وي، ځینې هیوادونه غواړي د دوی په واسطه خپل پلانونه پلي کړي او بیا د دوی په ځپلو سره د افغانستان صحنې ته را دننه سي او په افغانستان او سیمه کې خپل هدفونو ته ورسیږي.
ښاغلی سایس وویل د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د پراختیا د مخنیوي په هدف حکومت اړ دی چې امنیتي ادارې غیر سیاسي او مسلکیتوب ته یې پام واړوي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې جګړه سیمه ییز او نړیوال اړخ لري او اړتیا ده چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې له افغان امنیتي سکتور سره مرسته وکړي.
بیا هم د نامنیو پر موضوع باندې تم کیږو. د راپورونو له مخې د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې پرون د افغان ځواکونو او د غراز وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه وسوه. سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه جګړه کې 15 وسلوال وژل شوي دي او درویشت تنه ټپیان دي. د جزئیاتو لپاره له سیمې د ازادي راډیو خبریال روحله انوري راسره د ټلیفون په مستقیم تماس دی. انوري صاحب، خبرونې ته په خیر راغلاست. او دا وایس چې نن وضعیت څنګه په دنګام کې؟ آیا جګړه په هماغه شدت روانه وه که نه په څه تغییرات پکې راغلي؟
مننه. نه، نن خو جګړه آرام وه. ما همدا شیبه د کونړ د امنیت قومندان جنرال مغول همت څخه وپوښتل چې حالات نن څنګه تیر شو. هغه وویل چې بیگا شپه او نن ورځ آرام وا او مخالفینو وسلوالو مخالفینو تجرګر را لېږلې و سپینګیري را لېږلې چې کوم جسدونه چې هغوی پاتې دي د جنګ په میدان کې هغه انتقال کړي. جنرال جی مغول وایي لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې ویلې، هغه وایي چې 15 کسان د مخالفینو مړه دي او 23 زخمیان دي. جی مغول همت وایي چې په دې کې زیات پاکستانیان دي، د لشکرې طیبې پورې تړاو لري. هغه وایي او څه سپینګیري چې راغلي وو هغوی ته موږ اجازه ورکړې ده چې د وسلوالو مخالفینو مړي راټول کړي او هغوی ته یې بیرته وسپاري.
چارواکي د افغان لوري د تلفاتو په اړه باندې معلومات ورکوي چې آیا افغان ځواکونو هم تلفات درلودل که نه؟ څه معلومات ستا په دې اړه؟
بله، دغه جنرال جی مغول همت وایي چې پرون ورځ د افغان ځواکونو چې سرحدی پولیسو دو تنه پکې وژل شوي او څلور ټپیان دي. وایي چې د ټپیانو روغتیایي حالات ښه دی.
انوری صاحب، د کونړ له مرکزه هم د ځینو نامنیو راپورونه را رسېدلي دي. ویل کېږي چې هلته پرون او نن راکټونه ویشتل سوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ دا راکټونه شمیرې څو وایي؟ تلفات هم اړولې دي؟ څه مشکلات پیدا کړي؟
مننه. تېره ورځ خو څلور هوانونه را توغول شوي وو د وسلوالو مخالفینو د لورې د مرورې ولسوالۍ له طرف څخه، چې په هغې کې شپږ کسان زخمیان وو او دغه زخمیان چې وو هغه اکثریت د معلولین اتحادیې وو چې هلته یو مرمۍ لګېدلې وه د هوان. هغې کې درې کسان وژل شوي وو، درې زخمیان وو. په وژل شوو کې د دغه اتحادیې یعنی د معلولینو د اتحادی پخوانی مشر عبدالعزیز عمری، هغه سره یو بل ملګری همت چې هماغه اتحادی کې به وو، هغه درې کسان وژل شوي. درې ټپیان دي. نن هم یو د هوان یو توغندۍ مرمۍ راغلې وه چې هغې کې چا ته تلفات نه دي وو.
انوری صاحب، ساسو له معلوماتو مننه کوم. د کونړ څخه د ازادي راډیو خبریال روحله انوری و چې د دانګام ولسوالۍ د روسي امنیتي حالات او دا چې په مرکز کې ځینې هوانونه ویشتل سوي دي په دې ارتباط باندې معلومات ورکول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
وسمزو یو بل مطلب ته، د افغانستان د اداري فساد پر وړاندې د مبارزه عالی اداره وایي که لوړ پوړي حکومتي چارواکي ژر تر ژره خپل ادارایي سپ نه کړي، دوی باید څارنوالۍ ته معرفي کړي. د دغه ادارې مشر غلام حسین فخري نن ازادي راډیو ته وویل چې د 11 والیانو په ګډون ځینې لوړ پوړي دولتي چارواکي سته چې تر اوسه خپلې شتمنۍ نه دي ثبت کړي. تفصیل د محمد حدیث پر دې رپورټ کې.
د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې علي اداره ټینګار کوي چې د لوړپوړو حکومتي چارواکو د شتمنۍ او ثبت له فساد سره د مبارزې په برخه کې ګټور تمامېږي او دوی په دې برخه کې جدي دي. د دغې ادارې مشر غلام حسین فخری له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که پاتې دولتي چارواکي له ځنډ پرته خپل شتمنۍ ثبت نه کړي، دوی به یې د نومونو د افشا تر څنګ څارنوالۍ ته هم معرفي کړي.
په دې موضوعاتو کې موږ په آینده کې ډېر جدي اجراءات کوو او ټول کسانو او ټول مسؤولینو چې په دې موضوع کې جدي اجراءات ونه کړي، موږ مجبور یو چې د هغوی لیست او شهرت منتشر وکړو او خپل مسؤلیتونه رفع وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د افغانستان کابینې د فساد پر وړاندې د ستراتیژۍ د تطبیق قانون هغه ماده تعدیل کړه چې که دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت نه کړي نو معاشونه او نور امتیازونه به یې وځنډیږي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي چې د 11 سوالیانو په ګډون تر اوسه ځینو لوړپوړو دولتي چارواکو خپل شتمنۍ نه دي ثبت کړي. د دغې ادارې مشر غلام حسین فخری وایي هیله من دی چې د کابینې وروستۍ پریکړه له دوی سره د شتمنیو په ثبت کې مرسته وکړي. د فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې شپږ کاله وړاندې د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت بهیر پیل کړ چې د همدې ادارې د مسؤلینو په خبره اکثره چارواکو خپل شتمنۍ ثبت کړي او دغه پروسه هر کال تازه کیږي. وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالي ادارې ویلي وو چې د دوی د لیست له مخې باید 1200 لوړپوړي دولتي چارواکي خپل شتمنۍ ثبت کړي. یو شمېر افغان کارپوهان د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د حکومت دا ډول اقدامات سمبولیک بولي. اقتصادي کارپوه سیف الدین سیحون وایي په افغانستان کې د فساد پر وړاندې مبارزه خورا پیچلې ده او سپارښتنه یې دا ده چې حکومت باید د نمایشي اقداماتو پر ځای په ریښتینې ډول د فساد ریښې وچې کړي.
د افغانستان ستونزې ډېرې پیچېدلې او ډېر عمیق دي. د دولت هغه کلندار د فساد په هکله ظاهري او نمایشي دي. که چېرې دولت د فساد د هغه د مینځولو لپاره ساختاري تغییرات را نولي، نشي کولای چې د فساد پر وړاندې یوه صحیح او هغه ساختاري او سیستماتیک مبارزه ترسره کړي.
د ښاغلي سیحون په خبره په افغانستان کې تر دې دمه د فساد پر وړاندې مبارزه یوازې په خبرو خلاصه شوې، نو ځکه افغان ولس د دولت د لوړپوړو چارواکو د شتمنیو د ثبت په څیر بهیرونو ته د شک په سترګه ګوري او نوموړی دا د خلکو د تیریستلو یوه هڅه ګڼي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د فساد له مواردو ځو په افغانستان کې له خبريالانو سره د تاوتریخوالو پیښو ته د افغانستان په شمال زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو په دغه زون کې د ژورنالیستانو مدافع بنسټونه اندېښمن کړي دي. په شمال کې د نوی آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ مؤسسې مسؤوله مبینه سایی وایي چې یوازې په تیرو پلسو میاشتو کې په دغه زون کې د خبريالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 300 پیښې ثبت کړې دي. میرمن سایی وایي چې د دغه مسایلو یا د دې مشکلاتو عمده لامل نامنی ده. مجیب رحمان حبیب زئی له بلخ په اړه راپور راکوي.
په شمال زون کې د نوی ادارې مسؤلان د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي لا زیاتېدو اندېښنه ښایي او وایي چې په شمال کې وروستۍ نامنۍ سبب شوي چې رسنیز فعالیت په دې زون کې له ستونزو سره مخ شي. په شمال زون کې د نوی له آزادو رسنیو څخه د ملاتړ مؤسسې مسؤوله مبینه سایی وایي چې یوازې په تېرو لسو میاشتو کې په شمالي ولایتونو کې د خبریالانو په وړاندې څه باندې 300 مورده تشدد ترسره شوی دی. اغلې سایی وایي چې عمدتاً په کندوز ولایت د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شوی دی. هغه یې په اړه وویل په مجموعي ډول شمال زون کې د خبریالانو په وړاندې 300 پیښې ثبت ته رسېدلې دي چې 90 پیښې یې کندوز ولایت ته اړوند دي. اخوا بیا په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې غړي وایي که دولت د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي دوسیې ونه څېړي او د هغوی د قتلونو قضیو ته رسیدګي ونه کړي، ورځ تر بلې به تشدد د خبریالانو په وړاندې زیات شي. بشیر انصاري په شمال زون کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤول دی. هغه وایي که حکومت امنیت تامین نه کړي او خبریالان په امن فضا کې فعالیت ترسره نکړي، ورځ تر بلې به په هیواد کې د بیان ازادۍ د ترویج په وړاندې ننګونې او ستونزې زیاتې شي. انصاري وایي چې روان کال په ټول هیواد کې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوی تاوتریخوالی د اندېښنې وړ دی، او خاصتا په شمال زون کې نسبت بل هر وخت د ژورنالیستانو په وړاندې تشدد لوړ شوی دی. هغه وویل چې یوازې کندوز ولایت کې په تیرو څو میاشتو کې لسلو زیات خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. انصاري یې پاړه زیاته کړه.
عمرها در کل افغانستان خیلی تکان دهنده است.
پر طول افغانستان که در خبریان و پوراند تاوتریخوالی زیاد شد و یو در مسئله دندخنی ورده، خو خاصتا پر شما از اون که او پتی را بیا کندوز ولایت که در روسته نامنوی لعمل یو سلس خبریان بزای شویدی او یای هم اخپل دنده للا سوار کردیدی. پا دست حال که پر شما از اون که در خبریان و پوراند تاوتریخوالی زیادی دو پر دندخنی را پاری دلیدی چه دوی ورزی دمخه د هلمند په لښکرګاه ښار کې یو افغان خبریال نعمت الله ظهیر د ماین د چاودنې په واسطه ووژل شو. مجیب رحمان حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې مو واردل چې په شمال زون کې د نوی مسؤلین وایي په دغه زون کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه له حکومت غواړي چې د افغان خبریالانو د امنیت لپاره جدي تدابیر ونیسي. د دغه کمیټې د مسؤلینو په حواله ما یو راپور چمتو کړی چې له لنډې خبرتیا وروسته اوریدلی سي.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وی خبریالان د جګړې په شکیلو هیڅ غاړې پوری اړه نه لري او باید ور باندې حمله ونه سي. د دغه کمیټې مسول نجیب الله شریفی ازادي راډیو ته ویل چې د افغان خبریالانو امنیت تر پخوا ډیر خراب شوی دی او باید جدي تدابیر ورته ونیول سي.
موږ ډیر اندېښمن خو هیله من یو چې مسؤولین په دې برخه کې جدي تدابیر ونیسي، کنه نو د بیان ازادي چې د تیرو 15 کلونو تر ټولو ستره لاسته راوړنه ده دا به له منځه ولاړه سي.
نوموړی زیاتوي چې د رسنیو مسؤلین هم کله چې خبریالان نام نسیمو ته لیږي هغوی ته باید لازمې زده کړې ورکړي او حفاظتي وسایل ورته برابر کړي. د خبریالانو له ناخوندیتوب په داسې حال کې اندېښنې راپیدا شوي چې د جمعې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د نعمت الله ظهیر په نوم د یو خبریال موټر پر ماین برابر سو او هغه پکښې وژل سو. ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، د بې پولي خبریالانو ټولنې، کابل پریس کلب او د خبریالانو د حقونو لپاره فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله. په همدې حال کې د هلمند د خبریالانو د ټولنې رئیس زین الله ستانکزی وایي په دغه ولایت کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخ دي.
نو د پیلمن کې د خبریالانو وضعیت ښه نه دی او په مجموع کې د ستونزو د مشکلاتو سره مخامخ دي، تر فشارونو لاندې دي، د هغوی کورنۍ تر فشارونو لاندې دي. نو په تیرو اتو کلونو کې دا موږ پنځم د مثباتو د کور سره دی چې موږ یې د لاسه ورکوو، په شهادت رسېږي یا زخمیان کېږي.
له دې مخکې په زابل کې هم د ملي ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل سو. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سږ کال د افغان خبریالان لپاره خونړۍ بللی او وایي چې د همدې کال په جریان کې 12 افغان خبریالان په افغانستان کې وژل سوي دي. اخوا د کورنۍ چارو وزارت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د هڅو خبره کوي. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل چې په همدې هدف په وروستیو کې په مرکز ولایتونو کې د همغږۍ دفترونه جوړ سوي دي.
ولسمشر
د خبریالانو د خوندیتوب او د هغوی ستونزو ته د رسیدګۍ په هدف سپارښتنه وکړې. موږ د افغانستان د ولایتونو په کچه د همغږۍ دفترونه جوړ کړل. دغه دفترونه دندې لري چې ګواښونو ته په کدو یو ځای سم د رسنیو له ټولو امکاناتو سره دوی ته برابر کړي چې له نیکه مرغه دې کار ښه نتیجه هم ورکړې ده.
خبریالان ته د دولت د بې پامۍ تر څنګ وسلوال طالبان هم په زیاتو مواردو کې د خبریالانو په وړاندې په تاوتریخوالي تورندی. خو طالب وایان زبیب الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې په ځینې مواردو کې د خبریالانو په وړاندې ناڅاپي پیښې کیږي او په خبره دوی هیڅکله خبریالان قصدن نه پنښ کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
وحدت الله د کنر له صدباد لیکي خبريالان به طرف خلک دی باید د خو ژوند ډیره پاملرنه وسی. حامد ستان اکزید لوګر د شمزار لسمی لیکي افغان حکومت په خپل خبرو کې نرمشت راولي ترڅو طالبان د سولې خبرو ته ځان چمتو کړي. حقیار د کندهار له میوند ولسوالۍ څخه لیکي ک چیرې حکومت په رښتیا هم د ملکیانو په غم کې وینو د کندوز د وروستۍ پیش عاملین باید مجازات سي. شغله حقیر په یو بل پیغام کې لیکي چې حکومت د دینی مدرسې ډیرې کړي. محمد قاسم ځواک له هلمند په خپل پیغام کې د سړکونو له کم کیفیت شکایت کوي او وایي چې درانه موټران پر دغه سړکانو تیریږي او خبر خرابوي. او نورالله بارکزی وایي د 898 لالارې ډیر مصرف راځي او موږ خبرونه نه سو اورېدلی. ستاسو شکایت مو واخیست نو انشاءالله په دې اړه به هم اقدام وسي. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په وړاندې د خبرونې په دوهم نیمای کې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس ساعت 4:30 بجې دی. یو ور بیا له رحمت الله افغان څخه لنډ خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د کابینې په ځانګړي غونډه کې د 1406 نوي مالی کال د بودیجې مسوده تایید شو. د کابل امنیت قمندانۍ وایي چې په تیرو دوو اونۍ کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو په تړاو 191 تنه نیولې دي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د میوند ولسوالۍ په بند تیمور سیمه کې د مین په چاودنه کې درې ملکیان وژل شوي دي. د عراق په دوو شمالي ښارونو کې دوه ځانمرګ یو بریدونو لږ تر لږه 20 کسان ووژل او په لسګونو نورې ټپیان کړل. په بلغاریا کې خلک نن د ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې خپله رایه کاروي. د عراق امنیتي ځواکونه چې له جنوبي لارو د موصل پر لور د پرمختګ په حال کې دي، د یو بل ښارګوټي مرکز د داعش له جنګیالیو تصفیه کړ. او د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند کاندید ډونالد ټرمپ پرون په نیویډا ایالت کې د وینا پر مهال د امنیتي ساتونکو له لوري د غونډې له ځایه وویستل شو.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. په کابل کې د اتیاو تنو نو ځوانانو ترمنځ د بایسکل ځغلونی سیالي پیل شوه. د افغانستان د بایسکل ځغلونی د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالي د نو ځوانانو د ملي ټیم لپاره د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف ترسره کیږي. د خاغلی صادقي د معلوماتو لمخې په دغه سیالیو کې چې درې ورځې وروسته پیلېږي، د څلور دیرشو ولایتونو لوبغاړي ګډون کوي. د افغانستان د بدني روزنې فدراسیون مسؤلین وایي چې د کرلینګ یعنی د یخ پر سر د لوبو یو ډول لپاره چمتووالی نیول شوی. د کرلینګ فدراسیون رئیس منور شهزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لوبې په افغانستان کې ډیر مینوال لري او د کرلینګ لوبو لپاره میدانونه د بدني روزنې په ریاست او د کرغې په ګالف میدان کې په پام کې نیول شوي دي. د خاغلی شهزاد د معلوماتو لمخې په پام کې دا راتلونکي میاشت د دې لوبو د روزونکو لپاره د نوو تکتیکونو د زده کړې په هدف په هندوستان کې د روزنې یوه دوره پیل کړي. دغه ژمنۍ لوبه د دوو څلور کسیزو ټیمونو لخوا د یخ پر سر ترسره کیږي چې د 60 مترو په اندازه اوږد میدان لري او نړۍ کې د وی تفریحي لوبې په نامه پیژندل کیږي. او د هسپانی د لالیګا سیالیو په دوام سوسیداد لوبډلې اتلتیکو مادرید ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یعنی فیفا د معلوماتو لمخې ریال سوسیداد لوبډلې 2-0 پر وړاندې اتلتیکو لوبډله له مخې لري کړه. دغه شان د انګلستان په غوره لیگ سیالیو کې د منچستر سیټي او میدلزبرو ترمنځ سیالي برابره پای ته ورسیده. دغه سیالي د انګلستان په منچستر ښار کې ترسره شوه. لملکیمو مننه.
له سهرګل امیر سینمو د افغانستان او نړۍ مهم سپورتي خبرونه واوریدل. په خوست کې د ولسی پولیس په نوم د شوراګانو د جوړولو پروګرام پیل شوی دی. تفصیل به له خوست د نجیب الله الوخیل په راپور کې واورو.
هغه کانفرنس چې د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړولو په موخه د خوست د ټولو ولسوالیو د لسګونو قومي مخورو، مدني فعالانو او دینی عالمانو همدارنګه د کورنیو چارو وزارت د راغلي پلاوي په ګډون جوړ شوی و. ویناوالو د پولیسو او خلکو ترمنځ د همکارۍ د ډیرېدو په موخه د ولسی پولیسو د شوراګانو جوړول یو ګټور ګام و. واله. خوست امنیه قماندان ملپاسوال فیضالله غیرت مشهد روی تول چه ده ده پروگرام پا عملی که دو سره به ده پولیس او خلق ترمنز اریکی دیه ریشی
ده اولسی پولیس ده خلق او ده پولیس ترمنز نگده روابط یعنی خلق مسئولیت چه ده او ده پولیس مسئولیت چه ده طول کرونه با ده خلق پا مشوره پا ولسوالیگانو که پا کلو که کیگی یعنی ده جرم پا پراچیتا ولو که خلق تا عاما پا هوای پا مکاتبو که متعلمینو تا خپل پلانی درسونه لری چی یعنی آغا متعلمین ده زنو پیخو پا وقتی باید سوا کی
ده کورانه چار وزارت ولسی پولیس و لوی رئیس مل پاسوال محمد حمایون عینی وای چه ده ده پروگرام لومنانه فکر اویدیا پا دوازر چوارلسم کال که هغه مهال چه دیره نریوال زواکونه ده افغانستان سخو وطل ده پراخ ولسی مباحثه پا نتیجه که پیدا شوا جنرال عینی زیاتوی پا بحثونه که سرگنده شوا چه امنیت ده خلق و سره پا تفاهم او همغگه ای که نمال که دایشی ده اسماعیل خیر آمندوزه پولس والی که ده ولسی پولیس و ده نوی جوریشه وی مشورتی شورا مشر نورشا نورانی وای چه ده امنیت تامین اول ده خلق و پولیس و پا متقابل و همکاری پوری تلیلی مسئله ده
دا شورای با وکولی سی چې په یو شمیر مشکوک فعالیتونو کې یو شمیر تروریستی کړنو کې د مخادره موادو د قاچاق د مخنیوي په تړاو له پولیسو سره همکاري پاتې شي واکېاندا شورای په خپل ذات کې مهمه تمامه ده چې ځکه پولیسو سره چې نوی دی ولس همکاري معلومه خبره ده چې پولیس په وازی تان یا په ګوهی تان امنیت په سیمه کې نشته امناوله
د خوست یو تن قومي مشر حاجی ګل نواز وای د ولسی پولیسو بهیر به د خلکو او پولیسو ترمنځ د اړیکو یو زنجیر وي
دغه پروسه د تجارت پورا دغه د امنیت پورا د بیا رغونه د پورا دا ډیر ګټور پروګرام دی نو هیله دا ته یو ځنځیر شي اهم عسکري قوتنه اهم ملي قوتنه پولیس دا به ټول یو ځنځیر وي
د ولسی پولیسو د شوراګانو د جوړولو د پیل په کانفرنس کې خوست والي حکم خان حبیبي په خپلو خبرو کې ویل چې د خلکو او پولیسو متقابله همکاري له پخوانه په دې ولایت کې شته د ټینګار وکړ کچېرې پولیس خپلو دندو ته ژمن وي او ول سره د خدمتګار افرادو په توګه صمیمانه چلند وکړي نو باور لري چې ولس به دوی سره خپله همکاري ډیره کړي او دا کار به په یاد ولایت کې د امنیتي جنایي ترافیکي او نورو ورته پیښو په کمولو پوره اغېز ولري
په خوست کې مو د ولسی پولیسو په نوم د شوراګانو د جوړېدو په اړه راپور واورېدی په همدې حال کې د خوست ولایت ولسونو لخوا د کندوز جګړه ځپلو خلکو سره 1,000,000 افغانۍ نقدي مرستې وسوې او دغه مرستې پر 190 بېوزله او جګړه ځپلو کورنۍ باندې وویشل سوې په دې اړه له کندوز زموږ همکار اجمل آریان دا راپور راستولی
د خوست ولسونه او مدني فعالانو لخوا په کندوز کې پر جګړه ځپلو او بېوزله کورنۍ باندې 1,000,000 افغانۍ نقدي مرستې وویشل شوې هغه ځوانان نو د مدني ټولونو فعالانو چې دغه مرستې کندوز سره وړي وي د هغوی د خبرو پر بنسټ چې د خوست ولسونو د کندوز له خلکو سره د همدردۍ په هدف 1,000,000 افغانۍ راټولې کړې وې او په کندوز کې پر 190 بېوزله کورنیو باندې وویشلې د خوست یو تن مدني فعال فیض الله فیضی چې کندوز سره راغلی و له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د نقدي مرستو د ویشلو په اړه داسې وویل
شاوخوا 1,000,000 افغانۍ مونږ راټولې کړې وي او دغه پیسې مو په دریو برخو باندې لومړی مو په کلیو او بنډو کې لرو پرتو سیمو ته لاړو هغوی ته مو پیسې ورکړې 15,000 افغانۍ دوهم مو د بوزیکندري د سیمې ټپیان چې اوس مال په روغتون کې دي 14-15 کسانو ته مو هغې ته پیسې ورکړې او دریم مو ولایت مقام ته بعضې ملګرو ته د مدني ټولنو غړو ته موقع ورکړې وه تر څو هغه خلک چې په رښتیا مستحق وي د هغوی لیستونه برابر کړي نو 150 کسان همدغه شو ټولټال 190 کسانو باندې مو دغه پیسې وویشلې
له دې وړاندې هم د خوست ولسونو د کندوز جګړه ځپلو خلکو لپاره د وینو راټولولو کمپاین کړی و او مرستې هم راټولې کړې وې په ورته وخت کې د کندوز ولی اسدالله عمرخیل د مرستو د ویشلو پر مهال د خوست له خلکو څخه مننه وکړه چې د کندوز جنګ ځپلې ولس لپاره مرستې رالیږلې دي
د خوست له وطن پالو او با احساس ولس نه یو عالم مننه خدای دې دوی ټولو ته د زری زری پاداش ورکی او پروردگار دې دوی د احساس نورم پسې اوچت او لوړ لري
ښاغلی عمرخیل زیاته کړه چې دغه شانت مرستې د ولسونو ترمنځ واټن را لنډوي او د خلکو ترمنځ د همغږۍ او یووالي روحیه لا هم پیاوړې کوي د کندز اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې د خوست ولایت خلکو دوی ته نقدي مرستې رالیږلې دي دوه تنو چې مرستې ترلاسه کړې دي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
دلته د خوست نه ملمان راغلی او ډېر مننه ورڅخه کوو چې موږ سره دغه مرسته وکړه. د ټول قندوزان ته چې د قندوز جنگ کې ځپل شوي دغه مرسته چې دلته کوم قندوزان راغلي وو قندوزان ټول ته ورسېدل او ټول قندوزان ترې نه خوشاله دي.
او نن دلته د خوست خلکو له خاره قندوز جنگ ځپل د پاره مرسته شوي چې هغه مرسته موږ ته هم راورسېده. د خوست خلکو ډېر زیاته مننه کوو. د هغېونه کور ودانۍ وته وو
د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې د هیواد ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم 70 میلیونه افغانۍ د کندز جنگ ځپلو خلکو ته رالیږل شوې وې چې پر یو شمېر بې وزله او متضرر شوو کورنیو باندې وبشل شوې. د معلوماتو له مخې د کندز ښار په وروستۍ لس ورځنۍ جګړه کې له دې ولایت څخه کابو 20,000 کورنۍ د هیواد بېلابېلو ولایتونو او سیمو ته بېځایه شوې وې. 146 تنه ملکي وګړي وژل شوي وو. همداراز څه باندې 400 تنه ټپیان شوي او یو زیات شمېر کورونه هم سوځېدلي وو. اجمل آریان، آزادۍ رادیو، کندز.
آزادۍ رادیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو د خبرونی په وروستۍ شیبو کې د ورکوسو ځانو د پلټنې پروګرام هم له یاده مباسي خو مخکې ترغه.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خیبر ایجنسی کې د پېښور تورخم پر لوی لاره د امنیتي ځواکونو پر یو پوستې د وسلوالو ترهګرو تر برید وروسته دغه لاره د موټر پر مخ تړل سوې ده. جزئیات یې له پېښور د ذبیح الله شفق په راپور کې اورو.
افغان پولیس سیرما د خیبر ایجنسی د قبایلی سیمې په جمرود کې د خاصدار ځواکونو پر یوې پوستې د وسلوالو ترهګرو تر برید وروسته د تورخم پېښور لوی لار د موټر پر مخ تړل شوې ده. په خیبر ایجنسی کې ځایي سرچینې وایي چې نامعلوم وسلوالو د یکشنبې په شپه پېښور تورخم پر لوی لار د جمرود په تختبیک سیمه کې د خاصدار ځواکونو پر یوې پوستې راکټي برید کړی چې په نتیجه کې د خاصدار ځواک یو سرتېری مړ او 3 FC سرتېری پکې ټپیان شوي دي. د خیبر ایجنسی ځایي انتظامیه تر دغه برید وروسته په جمرود او شاوخوا سیمو کې ګرځبندیز لګولی تلاشي عملیات پیل کړي چې له امله یې تورخم پېښور لوی لار د موټرو پر مخ تړل شوې ده. د خیبر ایجنسی یو ځایي خبریال امیرزاده پر تختبیک پوستې د وسلوالو تر برید وروسته په سیمه کې د رامنځته شوي وضعیت په اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
دا بګل ماښام د جمرود په تختبیک چیک پوست باندې وسلوال چې کوم هغې پې برید کړی و او راکټو باندې ډزې پې کړې. هغه نه پس دوه طرفه ډزې پې روانې شوې وې. نو تقریبا نیمه ګنټه پورې ډزې شوې وې. وروسته بیا موږ معلومات وکړ په دې کې یو خاصدار ځواکونه چې کوم یو کس مړ شو. او دې نه وروسته بیا سهار وختي نه د ګرز بندیز ولګېدو په دې علاقه کې کرفیو. نو د وجې نه چونکې د چیک پوست په پاک افغان شهره باندې دی د کارخانو چیک پوست نه تورخمو پورې ټوله لار تړل شوې ده.
نوموړی همداراز وایي چې په جمرود کې د ګرځبندیز او د پېښور تورخم د لویې لارو تړکېدو له امله په لنډي کوتل او کارخانو کې ډېری موټرې ساري دي. خیبر ایجنسی افغان پولیس ته سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې له 1300 کلونو راهیسې په کې د لشکر اسلام، تحریک طالبان پاکستان او انصار الاسلام په نامه وسلوالې ډلې فعالیت کوي او په ګڼو ترهګریزو بریدونو کې ککړې دي. که څه هم د پاکستان امنیتي ځواکونو 3 میاشتې مخکې په دې سیمه کې د میشتو ترهګرو پر ضد د خیبر ون او خیبر ټو په نامه پوځي عملیات وکړل او دا سیمه له ترهګرو پاک اعلان کړه، خو لا هم پکې پر امنیتي ځواکونو او دولتي چارواکو بریدونه نه دي تم شوي. تر دې مخکې وسلوالو 3 ورځې وړاندې په جمهوریت کې د پولیو واکسین پر ټیم هم برید کړو چې په نتیجه کې یو کس وژل شو. د یادونه وړ ده چې که څه هم تر دې مخکې د خیبر ایجنسی په بېلابېلو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو مسؤلیت د منګل باغ په مشرۍ لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر غاړه اخلي، خو تر دې د ملا او قومي وسلوالې ډلې د پېښور تورخم پر لویه لار پر تختبیک پوستې د برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
د امریکا انتخابات.
Well, actually, Donald, you're the one who's got a lot to learn.
Hillary wants a 550% increase.
Sheba Pesheba, La Azadi Radio.
له اسلامي دولت ډلې یادایښ نه د موسل د بینولو عملیات په چټکۍ روان دي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واورئ. ورپسې مو د روکوسو وزانو د پروګرام اورېدو ته رابولم.
د عراق صدر اعظم حیدر الابادی په موسل کې د جګړې د لومړۍ کرښې د لیدنې پر مهال وویل چې ډېر ژر به د موسل خلک د داعش له لاسه آزاد کړی شي. رویټرز خبري اژانس د حیدر الابادی په حواله لیکلي چې داعش پر ضد په پیل شوي عملیاتو کې تر تامې زیات پرمختګ شوی او ډېر ژر به پوځیان ټول موسل ونیسي. علي بادي د شمې پورس په موصل کې د جګړې د لومړی کرښې له لوړ پوړو قمندانانو سره په لیدنه کې وویل چې ژر به دغه ښار د ازادۍ زیری په خلکو وکړي. ښاغلی علي بادي وایي د ټولو اتلو ځواکونو ستاینه کوم چې دا شیبه په موصل ښار او نورو برخو کې دي. انشاءالله چې ډېر ژر به عراقیانو ته د ټول موصل د ازادۍ زیری ورکړو. ښکاره ده چې تروریزم په شاتګ او ناهیلۍ حالت کې دی. رویټرز اژانس وایي حیدر علي بادي که څه هم د خپلو پوځیانو له پرمختګ راضي ښکاري، د خو ویل چې عراقي پوځیان د بمې ښودنو، د سړک غاړې ماین چاودنو او په سنایپر باندې د هدف ګرځېدو په خاطر له ګواښ سره هم مخ دي. د موصل په جګړه کې د عراق پوځ یو لوړ پوړي قمندان جنرال رئید شاکر جودت ویلي چې پوځیانو د حمام العلیل ښار کنټرول په لاس کې نیولی دی، چېرته چې د داعش تر تصرف وړاندې پکې 2 میلیونه کسانو ژوند کاوه.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریالي وسی نه دې بیان تاسو ورکوښو عزیزانو او دوستان لټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله میرزا تاسو جوړوم وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو کتا سم خپل ورکشوی عزیزان لټوي کوله شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي، د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه ایمیلونه راوستوي او خپل ورکشوی عزیزان ملټوي. گرانو دوستانو کله چې ازادي رادیو ته تلیفون کوي او د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایي. په خپلو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلې، ورپسې د هغه چا نوم واخلې چې لټوي، او د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره هم ووایي. دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي. د دې په څنګ کې دوه داسې تلیفوني پیغامونه هم لرو چې یو ګران ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی، دی وایي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی، او بل یو ورور له ازادي راډیو څخه مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی او د ازادي راډیو له لارې نه. نو ګران دوستانو ډېر به مونږ زنډو راځي چې دغه ټول تلیفوني پیغامونه او د ورکو شو عزیزانو خبرونه یو ځای سره واورو. د ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 00 22 14 40 15. تاسو زموږ غلازادي رادیو څخه اوري. په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته واګیاست. د پروګرام په پیل کې باغ یو ټلیفوني پیغام تاسو ته خبر کړو چې یو ګران ورور په نام د عبدالعزیز د زابل نه مونږ ته لیږلی دی. دغه ګران ورور چې ازادي رادیو ته تلیفون کړی خپل تلیفوني پیغام یې پریښی، له مونږ څخه مننه کړې ده. راځي چې دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورو.
ہلو السلام علیکم صاحب، لازم زابل ولایت کے چوپان جی ولسوالی کوم ہا اور کسوی روش ذات ولایت نامد ما پہرات پہ درخور یا ما تلاس کو یا زادی ریڈیو لا ریڈی رمن انا السلام علیکم.
ٹیلیفون پیغام واورت گرانو اوریدون کو گورے چھ دے آزادی ریڈیو لارنا ډیر ورکشوی عزیزان او دوستان پیدا شوی دی چھ لخپلو کورنو سره یو جے سوی دی. ما هڅه وکړه چې له دغه ګران ورور عبدالعزیز سره تلیفوني تماس ونیسم خو موفق نشوم. ګرانو اوریدونکو اوس تاسو ته داسې یو تلیفوني پیغام خبرو چې دغه ګران ورور په څو واره ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او ویلي چې له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. دغه ګران ورور ملتیار نومیږي. راځي چې دغه محترم ورور تلیفوني پیغام واورو.
یعنی السلام علیکم، زه د کندهار د کنجوی د ولسوالۍ څخه د دولت ملتیار خبرې کوم. ځکه چې زه د جنګ کردی په اول کال دوه مو درې مو زه کوچنی وم چې د کور راوتلی وم، نو داسې د یو درو کالو کله دوه کالو وم، نو دا چې کمې خبرې کوای سوای نو زه ورپسې وم. زما څخه خپل کور کربان دوستان ټوله ورځ کې زه غواړم خپل کور دې دا کوم چې هر څوک نه پاک معلومات لري، زما ترې په دغه شروع ماته دې څنګه وي. زما د ټلیفون شمیره ده 0111 0015 1. دا زما د ټلیفون شمیره ده چې هر څوک ما تاسو مننه ته دا شمې زما سره اړیکې ټینګ کړي. آزادۍ درجه څخه مننه زموږ پیغامونه شری د خدای په امان. سلام علیکم.
ټلیفوني پیغام مو واورید. په دې هیله چې د دغه ګران ورور کورنۍ له ده سره په تماس کې شي او له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. ګرانو دوستانو اوس وار ورسېدو غو ټلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. کوچه خان د خبر جنسی نه خبر کوم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د مینه او محبت څخه ډک ډک سلامونه وړاندې کوم. باز د سلام زمون یو تروزین دی معروف نمیږي او اساتی تقریبا لري د بدبیر نه نن د لسم ورځ چې بدره کا شوی دی. که هر چا د دل باره کې معلومات وي مهرباني دې وکړي او د مسلمانانو د برکت زمون ته په دغه نمبر ټلیفون وکړي 0303 8 0503 2. دا نمبر ده کنه دا د یو خطر کې مهرباني ټول کورې خفا پریشان ده معروف میږي او د لسړي دې بدره کا شوی ده. ډیر ډیر مهرباني. السلام علیکم. خان خبر ہے ہر چاہ پاتے مات جی پلا کا نمبر زنگ پر آیا آیا نہ آیا یو سلو یو وسلام.
زه عبدالغفار د پنجوایی ولسوالی د صالحان علاقه خبر کوم. مرد کاکا زی محمد اخلاص نمیږي د یعنیم کال رئیسی ندرکه سوی دی که تاس تا معلوماتی پر داشت میره باندی مشت زنگ ووی سپر اویا دروش پیت دروش پیت سپر ونیوی.
زه پلارای د جنگل پرلزی سا تلیفون کوم. ما یو رو دی چه اصلی نمین رحمد دی پغانی مشهور دی تقریبا دا یو کال کیږي د کور وتر دي نظر کوي چې علاوه مشتنه دي معلوم. زه زه حسادي تکلیف هم لري کده چیرې په جیل کې یا بل ځای یا د مخپل زغ هاوري ما سر دې پر جیل نمبر دې تا ونی شي 0028825252. پر جیل نمبر دې ما سر دې تا ونی شي تقریبا 6 کال د خپل عمر دی. وسلام.
زما نوم حکمت خاکری زوالی زده خاکری گوتوالی است خبر کنم. زما ورور تقریبا 15 کاله عمر لري د یوې میاشتې رئیس نادرکه سوی. هر څوک په دغه اړه معلومات لري زما د ټلیفون شمیرې دغه دي 0 اویا تش پېته نه څلوېښت 1 3. یو ځل بیا درته وایم 0 اویا تش پېته نه څلوېښت 1 3. زه د ازادي راډیو ته ډېر خوشحاله یم باید زما دغه پیغام وړاندې
او د سیم شمارم د 0 اویا 40 0 0 0. خدا شمار باندې زما ته راړي کوي نسې خپل پام.
زار اولی د سنم بولا کس خبر کوم. زما یو خپل سل سکالو راوې دې نن سره رمه اس نه درا کس وې دې کار وو خدا ما اړه مان ما سره سم سره خدا شمار ما مان ما وې 0 اویا 40 9 3 4.
السلام علیکم. دلاور ما دی کوټه خلو د کلی تا سره تماس کې نیمه ورو نو سلام میږي داوود سوډه د 12 کال کې فورک تک چاته په اړه معلومات مفتي دی زنګ وګي به شه مهرباني 0 اویا 0 14 0 2. والسلام.
زه د بادغیس د ولایت د ورمایت ولسوالۍ د چینګې د کرې خبره کوم. وجلان ورک عزیز دی په نامه د ګلپار نوم یېږي. مشر ورور نوم یې ابشار دی. بابز ورور نوم یې داود دی. د شپږ اووه کاله کې نادراکه دی. څوک زه تاسو درات لري زما تلمبر تلیفون نمبر دغه دی 0786 78 74 42. وسلام په احترام.
دلبل والا دریک ته له طاره ته تای سره پټما سیما مانم چا غاڅه دی د اوروب نن او دلولې دی دا ته کار کې چې دا د دلولې په نامه نه دره کوي. هر چا ته معلومات یې مو سج په دغه څنګه څنګه وي چې تروا چې تروا دوا راز دوا اته دوا څنګه پس څنګه یو اورور نن په افغان دی د وطن له دلواسې دی د وطن له دلا دی د وطن جانان دی د وطن کا ولې دی مستقر ټول ټول روزي بس تیاری ژوندې الحمدلله. اچھا ته معلومات دي دا د دولتي په نام نه دره کړی دا اورور دی د پلاټ د میچ تورا غا دی. اچھا ته معلومات دي مو څه دغه سره څنګه وي ډیر دوی به مو ته کوو. السلام علیکم.
یا ټکلن نه دی غوړل له د چټون لپاره یې سیزن کوي نو زموږ کډال له دې څخه نامو چې ډېر وخت کې ډېر کال کې نه درته څه وي نو تاسو ته معلومات دې بیا ورته معلوم دا معلومه اته چې پر وې چې پر نو درې نو پال بیا په تل ورته داش مراد دې زنګ یې یار څه ته معلومات.
او زما یو زوی ورکړي نو مې بارام دی بارام د پنځلسو کالو دی. درویشت میاشتې کېږي چې د کوره څه نادرکه سوی دي. هر چا ته معلومات وي دا زما د بچې د خدای په لحاظ پر دغه نمبرو باندې زموږ سره تماس ونیسي. 0 اویا دا زما نمبر دی. 0 اویا 2 اویا 1 دېرش 1 څلور 1 دېرش بله شاره ده. 0 اویا 1 دېرش 1 څلور 1 دېرش 1 سوه 1 شپېته.
السلام علیکم. زه د غزنی ولایت د ماوی ولسوالۍ یم. دا د خیلو د کلي اوسېدونکی یم. زما یو انډیوال دی اسدالله په نامه ورک دی. که هر چا ته معلومات وي په دغه نمبر دې زنګ ووهي. 0 اویا 0 اویا 0 شپږ 0 2 ویشت 1 شماره یو ځل بیا تکراروم. 0 اویا 0 اویا 0 شپږ 0 2 ویشت 1 ځینې ولایت د ناوی ولسوالۍ د پیزو د کلي اوسېدونکی دی. وسلام.
زما د هغو د ازادۍ د راډیو اورېدونکو ټول کارکوونکو ته سلامونه اول وایم. او بیا هم هغو اورېدونکو چې د ورکه ځوانو پیغامونه ثبتوي یو ځلې دي دا یو زما ژبه هم واورې دی. یوه خبره دي زما هم مې د ورور په اړه خپل نمبرونه چې کوم د ورکه ځوانو په لټه کې وي او خپل نمبرونه یو ځلې دي کسانه سلو جک سره د خپل شمېرې وغوښي چې ټول وګړي اورېدونکي سر تاسي او هغه ورکه ځان ورته پیدا شي او ګرده زنګ هم ورته وي. په چې د شمېره وویل کې هېڅ نشي کولی چې قلم کتاب کله کتابچه یا ورسره وي او یا یې ولیکي. په دې هیله چې ټول د ازادي راډیو په درمنه اورېدونکي او که زمونږ همکاران په پسیر ما څخه نه دي زه د ازادي راډیو خپرونې په ډېر طلب او په ډېر خوشحالۍ سره وایم.
السلام علیکم. محمد اختر اختر محمد پنام مالک دولس کالو دے کورونا درا کسو دے مدرسے کار مسلمان معلومات لري سر دے اخبل دے غور مہربانی دے کہ پیدا سارے بزنگ ہوئی
معلومات لے
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. ګران اوریدونکو محترم دوستانو، که تاسې د نن ورځې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام نه وي اوریدلی، تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.